پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زم د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو د پی یو استودیو لاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست ویم د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسد الله خالد نن په ولسی جرګه کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل هغه ویل ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبري نتیجه ورکړي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بروند کوي
د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د افغان پوځ عملیات روان دي. د امریکا په مشانو جرګه کې سناتور مچ مکانل خبرداری ورکړ چې امریکا د افغانستان نه ببره پوځیان نه باسي او د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د خبرونو تفصیل افغان ځواکونو د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ له مرکز څخه طالبان وویستل. طالبانو د ولسوالی بازار وړ مورسنی ولای وو په شمال ختی زون کې د پامیر 212 سکول اردو مرستيال ویان عبدالهادي جمال ازادي راډو ته وویل
د دشت ارچی ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه. تیره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتفریدل چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي. په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
افغان ځواکونه خبر ورکوي چې شاوخوا تصفیوي عملیات دوام لري. د دشت ارچی ولسوالۍ شاوخوا پرتی سیمې د طالبانو په لاس کې دي او دا ولسوالۍ په شمال ختی زون کې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي. نږدې یو کال مخکې طالبانو له شاوخوا د ولسوالۍ پر مرکز برید کړی وو او دا مرکز یې د لنډې مودې په مخه نیولی وو. د روزګان چارواکي وایي د دې ولایت د دهراوت ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه رسیدلي دي. د روزګان د والی ویندوی احمد شاه سایل ازادي رډو ته وویل دا ځواکونه به په دهراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په روسي ورځو کې طالبانو نیولې دي.
د دی ولسوالۍ د هغو سیمو د بیانولو لپاره او همدار ازل د امنیتي تهدیداتو د مخنیوي په خاطر دی ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به دا هغو سیمو د بیانولو لپاره عملیات پیل شي.
ساحل ونویل چې دهراوت ته څومره کومکي ځواک رسیدلې او کله به عملیات پیل کړي. خو د دې ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد کریمی ازادي رډو ته وویل چې له هم د دهراوت بازار او جنې دولتي ودانۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د امریکا په مشانو جرګه کې د اکثریت مشر مچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداري ورکړ. تر دې مخکې پر راپورونو کې ویل شوی وو چې ولسمشر ډونالد ترامپ په پام کې لري چې په دغو دوه هیوادونو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي. مکانل چې په مشانو جرګه کې مخکښ جمهوری پال ګڼل کیږي ویلي د ځواکونو د ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پریښودل به وګڼل شي. مکانل په خپلو خبرو کې وویل دا کار به کمزوري شوي او پاشل شوي القاعده شبکې ته په تبلیغاتي ډګر کې ډیره لویه بریا او د امریکا پر ضد به د حملو د پلانولو لپاره نوی خوندي مرکز په برخه کړي. پورا پورونو کې ویل شوی د امریکا دفاع وزارت سپارښتنه شوی چې د جنوري پر شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوري مخکې له افغانستانه 2000 او له عراق 500 امریکایي ځواکونه وباسي. پورا پورونو کې ویل شوی امریکا به په افغانستان او عراق کې 2500 پوځان پریشتي. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د خبر لمخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتل کې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبر داري ورکړ ک اوسنۍ ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري تر شلمې یعنی تر لوري مخکې د کورونا ضد واکسین د ویش په باب معلومات لنې به ادارې سره شریک نکړي. شای په کورونا وایروس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات شي. په دلاویر ایالت کې جو بایدن وویل کدا هڅه هم ځغې نکړو شای نور کسان هم ومري. ډونالد ترامپ چې تر اوسه د نومبر د 3 منټې د ټاکنو د پایلو لمنلو او د جو بایدن لړلې سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې د شواهدو لوړاندې کولو پرته ادعا کړې ده چې د رای غلا شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ترامپ چال چلند بي سابقې بلل شوې ده. په امریکا کې په کورونا وایروس د مړیو شمیر تر 2.5 لکو اوښتی دی. د بیلاروس ژورنالیستانو اتحادیه د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزارتونو پرون په منځ کې ډیره د ژورنالیستانو اتحادیه ته د دې جایزې د ورکولو خبر ورکړ. دغه جایزه پرون د رسنیو پر ازادۍ د دویم نړیوال کانفرنس په پای کې چې کاناډا او بوتسوانا یې په آنلاین بڼه قربانه ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یوه اعلامیه کې وویل د بیلاروس ژورنالیستانو اتحادیه ژورنالیستکو اخلاق او اصولو ته د هغې د ژمنتیا له کبله غوره شوې چې په دغه هیواد کې پر رسنیو د فشارونو پر مهال خواري ګاللې او قربانۍ یې ورکړې دي. په بیلاروس کې د اګست 9 د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو یې ځان ګټونکی اعلان کړی، هر ورځ مظاهره کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او لویدیز د ټاکنو نتیجه نه ده منلې. دا خبرونه
احمد شیبرو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح په لړ کې نن د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسد الله خالد هم جرګې ته ورغلی وو.
مطمئن نیستیم کی مذاکرات نتیجه بده، ولی ای به این معنا نیست که ما مخالف این مذاکرات هستیم.
دا سیال کې چې د ولسمشر ترامپ دوري کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو د رسنیو د راپورونو له مخې هغه له خپلو مهمو همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې بریدونو باندې فکر وکړي. دا مو بهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې به 15 دقیقې بحث وړاندې کړو چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي او د کاري پروګرامونو د تشریح په اړه ځانګړې شوې
روان بهیر جنیوا کانفرنس دا هر څه په پام کې ونیول شو. بل اخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر سیبانو د نام
بیام خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد وایي ډاډ نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره دا په دې معنا نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف ده. اسد الله خالد وویل که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وي، ځکه په خبره دوی دفاعي حالت ته ولاړل. د افغانستان د دفاع سرپرست او نوماند وزیر دغه څرګندونې نن ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو د کړنلارې په جوړولو نه دي سلا شوې. رحمت الله افغان د ولسی جرګې نننۍ غونډه تعقیب کړې او همدا شپه د کابل سټوډیو په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي طالبانو د قطر لغونډې د چال او دوکي په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسد الله خالد وایي تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره دا په دې معنا نه دی چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وي، ځکه په خبره دوی دفاعي حالات ولاړل.
مطمئن نیستیم کی مذاکرات نتیجه بده.
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولی شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستیو لسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتې وي.
ښاغلی خالد احمد وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالبانو په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي. خو د طالبانو وین زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا سرګندونه ردوي او وای دوی د قطر د خبرو پر اساس ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لار پیدا کړي او دوی وکولای شي چې له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد به افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ځان او خن رامنځته کولو تورن کړل او د جګړې له پړیو بدل دا سرګندونه داسې محل کېږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو پلاوي ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه نیټه پیل شوې دي، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. اسد الله خالد د غشانوی له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د وټلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نو موړی وویل امکان لري چې شمیر زیات کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسو د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دی لیدلی، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
دا په داس حال کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ناتو د سرمنشي ویندوی پروندو شنبه وویل ینس ټونټنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تردا هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر ژمنې خبرې کړې دي. نوموړي دا هم وویل چې د ناتو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین وخت کې غواړي چې خپل بریاوي خوندي پاتې شي او دا یقیني سي چې د افغانستان به په بیا لاپانستان به بیا پر امریکا او یا د ناتو پر کوم غړي د حمله لپاره د تورستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به لناجی صاحب وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د هوایي دهلیزونو لاله ری په صادراتو کې د تیر په پرتله 15 سلنه زیاتوالی راغلی. د دغه خونی مرستيال محمد یونس مومن نن ازادي رادیو ته ویل چې په تیر نه همیاشتو کې د کورونا وایروس د بندیزونو سره سره هم د تیر کال په پرتله صادرات زیات شوې دي. نو موري ویل چې په 2019 میلادي کال کې 2200 ټنه کالي صادر شوي. د پداسال کې د چې په 2020 میلادي کال کې د 3.8 میلیون ډالرو په ارزښت 3800 ټنه کالي صادر شوي دي. خو سوداګرۍ خونوي یو شمېر ستونزې موجود دي چې باید ورته رسیدنه وشي. نو دوی په وینا له هم الوتنې منظم نه دي او دوی نشي کولای د الوتکو د کم ظرفیت لامل لوی اندازه توکي صادر کړي. په کندز کې یو افغان سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې ده. د دې فابریکې مشر خان محمد فروتن وایي چې پر دې فابریکې سباندی 15 میلیونه وسو ډالر لګښت راغلی. د فابریکه په سلر وشتو ساتونو کې د 160 ټنو وریجو د پروسس ورتیا لري او 50 فني کارکونکو په کې کار کوي. دا په کندز کې چې د شولو حاصلات د افغانستان په کچه مشهور دي، په دې باندې لومړنۍ فابریکه ده. او د کابل په شاهزاده سره کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپی 1050 افغانۍ، او زر پاکستانی روپی 1480 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. تاسو ازادي رادیو ته غوښتل کولای شئ په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې او همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې زموږه په صفاتو کې باندې واوري. اوس هم ورزوی نړیواله موضوع ده. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره تر 2 میاشتو پاتې ده. خغلی ترامپ لخپلو نږدې همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو د برید په اړه باندې فکر وکړي. دا ځینو رسنیو راپور کړی ده. په دې اړه باندې نوریا سنوري یو راپور جوړ کړی.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې دوه میاشتې د ولسمشۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12مه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ترامپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسلوالو ځواکونو د لوی درستې جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ترامپ ته ویلي وو چې دا کارونه کړي او خبرداری ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یوه امریکایي چارواکي نن دوشنبه رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ترامپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي او بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې دغه طرح عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ترامپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې تر راپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شوي یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډیر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وی. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 چنده زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ترامپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ چې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه ده منلې او هغه تر پوښتنې لاندې راوستي، د راتلونکي کال د جنوري په 6مه قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغه ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي او د بایدن ټیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورزو کندوز ته د افغانستان چارواکی وای چې دشتي ارچی ولسوالۍ بیرته له طالبانو تصفیه کړې او نیولې ده. د کندوز سیمه چارواکی وای تیر شپه د افغان ګډو ځواکونو په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه بیرته ونیسي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو راپور را لېږلی.
افغان ځواکونو د کندوز د شیرچی ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه د افغان ګډو ځواکونو په د شیرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل چې نوموړې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د 212 قول اردو د ویان مرستیال عبدالهادي جمال ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
د دشتي ارچی ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه. تیره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتوانېدل چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي. په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. له هم په سیمه کې جنگ دوام لري او ډېر ژر به پاتې سیمه هم د طالبانو له وجود څخه تصفیه شي.
په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د شرچی ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس مهال جګړه د نوموړې ولسوالۍ په بازار کې دوام لري.
تیره شپه کومانډو او خاصو ځواکونو عملیات پیل کړل او نن سهار کومانډویان د ولسوالۍ بازار ته ننوتل. دولتي ځواکونو د امنیت قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ او د ارچی بازار هم نیولې دي او اوسمهال د ښار په نږدې څنډو کې جنگ جریان لري.
خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شیرچی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا له 12 کالو راهیسې د دغې ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د چارواکو په خبره د شیرچی ولسوالۍ په شمال ختیځ زون کې د وسلوالو طالبانو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې داسې یو تاریخي ډنډ موجود دی چې پرې په ډیر لږ لګښت او اسانه د برېښنا بند جوړېدای شي. دوی وایي په سلګونه میګاواټه برېښنا هم تولیدیږي د دغې بند نه جوړ شي. د دوی په خبره چې یاد سیند ته سلګونه کاله وړاندې د زلزلې له امله غر خوېدلی او د سیند مخې ډب کړی او دا طبیعي بند جوړ کړی. په دې اړه روحلا انوري یو راپور را لېږلی.
د منډول ډنډ کاسا شاوخوا 3 کیلومتره اوږدواله او تر 200 متره پلنواله لري او د منډول ولسوالۍ په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د خلکو په خبره چې سلګونه کال وړاندې په یو سخت زلزله کې د غره یو برخه سینته راخوېدلې، د اوبو مخې ډب کړي او دغه حوضې رامنځته کړي دي. خلک وایي له 110 متره لوړوالی سینته د اوبو بیرته لوېدلو یو خپل ابشار جوړ کړي چې په ډیر لږ لګښت او پاملرنه پرېخه برېښنا کوټ جوړېدای شي. عبدالصبور کریمی او عبید الله نوري
قدرتي ډول باندې غر په وخت کې زلزلې را چپکړې او د سیند مخ کې پروت ده. صرف یو توربین او ډینامو چې پکې دي بس په میگاواتونو میگاواتونو روزانه برق به تولیدي.
د منډول هاوس نه مونږ کولای شي ډیر یو معیاري بندبار جوړ کو، شاید تر 500 میگاوات پورې برق تولید کړي. نو د دې جوړول ډیر آسان کار ښکاري، ډیر یو ښایسته شکل دی چې مصارف ډیر کم راځي.
د رڼو اوبو د دغه ډنډ غاړو ته د ګڼو شنو ونو او رنګارنګ ګلانو شتون د سیمې ښکلا یو په دوه کړي. همدې شنو ونو کې ډول ډول مرغانو ځالې جوړې کړي او په خپلو زړه راښکونکو غږونو سړی د ښکلاګانو په فکر کې ډوب ساتي. د نورستانیانو په خبره چې په ولایت کې ګڼ داسې ځایونه شته چې پرې په لږ لګښت او په اسانه برېښنا کوټونه جوړېدای شي، خو حکومت لا تر اوسه دغه مهمې چارې ته کوم ارزښت نه دی ورکړی. نو ځکه لا هم دوی په تورتم او سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د نورستان چارواکي بیا وایي په ټول ولایت کې تیر کال د نهو برېښنا بندونو جوړولو وړاندیز کړی و چې یو هم پکې د منډول بند دی چې سروېګانې هم شوي دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل
دا بند کچېرې جوړ شي تقریبا 100 متر ارتفاع به ولري، 130 میگاوات برق به تولید کړي او دا ابتدایي ډیزاین او کوروکی او د احجام کاری ترتیب شوی ده. چون یو لوی بند نه راتلونکي کمیسیون سره مخامخ نشو، مرکزی مقامات یو ځل بیا هدایت کړی ده تر څو چې حیاتان الته واسول سي او دا موضوع دقیق کی او ارزیابي او د نیسنجي او ټول په نظر کې ونیسي، بیا لږه وروسته په دې باندې اقدام کړي.
نورستانیان وایي د ولایت په هر دره او برخه کې داسې په سلګونه ځایونه شته چې پرې په کم وخت کې او په لږ مصرف د برېښنا بندونه جوړېدای شي. هر یو به یې له لسګونو تر سلګونو میگاواټه برېښنا تولید کړي چې د نورستان د تیاره قسمت د رڼا کېدو سره به ختیځه سیمه هم رڼا او اقتصاد به یې وغوړېږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس هم د افغانستان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې ناجي ساپي کتلی. البته اکثرو ورځپاڼو د سولې په ټپه درېدلې حالت او ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړي.
مسیر ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې ټینګار کړی چې په افغان سوله کې د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ده. وړاندې په اثر مقاله کې د افغانستان د سولې پروسې په ټپه درېدلي حالت ته اشاره شوې راغلي چې له یو اړخه هر ورځ جګړه لزګونو او ان سلګونو افغانانو ته مرګ ژوب لاړوي، او له بل اړخه د امریکایي ځواکونو د چټک وتلو بحث کېږي چې د لیکوال په خبره ورسره به افغانستان یوې خونړې کورنۍ جګړې ته ټېل وهل شي. ورځپاڼې روانو حالاتو ته په کتو لیکلي داسې ښکاري چې ټرمپ د ځواکونو په وتلو کې جدي دی، او ښکاري چې ژر به لویه برخه امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. ورځپاڼې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې کولی شي د ښه منځګړیتوب تر څنګ په دواړو لورو فشارونه راولي، او په وینا یې که ملګري ملتونه مداخله او منځګړیتوب ونه کړي او د سولې پروسه پیاوړې نه شي، نه یوازې دا چې د سولې پروسه به بریالۍ نه شي، بلکې په افغانستان کې به د سیمې د هیوادونو سیالۍ او مداخلې زیات تشی او منګبا یوې بلی خنړې جګړې ته نوزو. هوا دولتي ورسپانی بیا په افغانستان کې ورسته یو بریدونو ته اشاره دا کړی چې د غبریدونو اکثره له پاکستانه پلان شوی، او د پاکستان ملیشي پکې خکېل دي چې د غبریدونو قومنده د پاکستان لخوا ورکول کیږي. ورسپانی دا هم لیکلی چې له طالب سره سوله ناشونی ده، ځکه د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه پر مخ وړي. ورسپانی دا موضوع داسې محل پورته کوي چې په قطر کې د حکومت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې خبرو د کړنلارې په جوړېدو اخته دي، او دا چې طالبان د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه مخته وړي پاکستان ترې انکار کړی، او هم طالبانو دا خبره رد کړې ده. او هشت صبح رسپانی بیا په ولسی جرګې غږ کړی چې وزیرانو ته مسؤلانه رایه ورکړي. وړاندې راغلي چې د اکثر وزیرانو خبرې تر شعار پورې محدود دي، او وکیلان باید د وزیرانو پروګرامونو او اړتیاو ته په کتو دوی ته رایه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي چې له روان بحران څخه د وتلو او هدف ته د حکومت د ماتې کښتۍ رسولو لپاره یوازې هغه کسان مرسته کوي چې خلکو او دغه وطن ته ژمن وي.
ازادي رادیو ته خوږی است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 خبرونه کوي. اوس به هم د زینو اوریدونکو غږونه تاسو ته پلیکو.
ستاسو له پیغامونو
په ډېرې خوشحالۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو اورېده خبریال چې په فلمه کې د خلکو اوازونه د نړۍ تر غوږو رسول. محمد الیاس صاحب مرحوم په حق ورسېدی، د ده کورنۍ ته تسلیت وایو، د ده جنتې تر دوس غواړو، اقرباو چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس صاحب دا به اول و اخره وینه نه وي، چون چې دی یو اورېده خبریال او دی په حق ورسېدی. دا چې د هر چا د لاسه دی، زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهي شو په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسېږي. زموږ پیغام دا دی و دواړو طرفو ته، وزیدغ له قواو ته چې دوی په جنگ کې سره دخیل دي، چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي، او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي، او د خلکو غوښتنه ده د حکومت او د دواړو طرفو سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شم، ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د ستکړی پیغام پرېږ د مزه د الیاس طاهر پیغام سخت خوښینه او غمجن زم په شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخشي. سخت خپه او خوښینه يم.
محمد زاکر د هرات ولایت در سره پاړی په کې انده پیغام پرېږدم. د الیاس دایي نو ټول افغانستان ته د خطر زنګ دی، او موږ ډیر په خوښینه چې د دې ټیم د خوار د غریب په بدبختۍ زغ سره او هغه رسل د ازغ شهر څخه خاموش کړی. موږ په فلاکه غوندې عدالت د دې سره چې د جنت دعا کو خدای دې وبخشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
کوالای شي. ازادي رادیو غږ سپتونکو ماشينونو او ټلیفونونو ته زنګونه راوېم، داسې مو چې غږونه تاسو ته نشر کړل، د تاسو غږونه به هم درته خبره کړو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
افغان ځواکونو د کندوز د شتارچی ولسوالۍ له مرکز څخه طالبان وویستل. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د خبر لمخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتکې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي. د امریکا په مشانو جرګه کې د اکثریت مشر میچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداری ورکړ. تر دې مخکې پر اپرون کې ویل شوی و چې ولسمشر ترامپ په پام کې لري چې په دغو دوه هیوادو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي. د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته د تک یو لاره وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستان وباسي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اسلام د پیغمبر د کارتون په شمول د کارتونونو د خبرېدو د حق دفاع وکړه، په پاکستان او شمیر نور اسلامي هیوادو کې مظاهره وشوه. د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو ملاتړیو د نومبر په 15مه اسلام آباد ته د تک ولاره د اعتراض په ډول بند کړی و. د بیلاروس تر ژورنالیستانو اتحادیه د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم چې تجربه کار ډیپلوماټ بلل شوی پرون په دمشق کې د 90 کلونو په عمر وفات شو.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم 15 دقیقې بس ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د لړۍ پیل.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې حکومت
د جګړې نه ځان پته کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. ولسی جرګې ته د افغانستان د نوي کابینې د نوماند وزیرانو د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د برنامه د تشریح کولو لړۍ پایل شو. لا معلومه نه ده چې د وزیرانو ته به د رد یا تایید رایا کله ورکول کیږي. ولسی جرګه وایي چې د لس نوماندانو اسناد سیړل شوی دی او تر راتلونکو پنځ شنبه ورځې پورې به دوی خپلې برنامې د شورا غړو ته تشریح کوي. د 15 دقیقې اونیز باس کې نن په همدې موضوع باندې باس کو او په دې غږیږي چې آیا وکیلان به وتوانی کې چې د 60 سالاره او تخصص لمخې پریکړه وکړي وغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې په اړوند برخه کې تخصص ولري. په دې برخه کې وړاندې لوړاندې هم ځینې اندېښنې مطرح شوې دي. د فساد د کېدو اندېښنې د غشان د یو شمیر وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو پاړه باندې مونږ بنن پم دې خبرونه کې هم دې ستونزو ته تم شو. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د سیاسي چارو په محب شریف را سره په خبرونه کې دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. کریاب صاحب، که پایلې له تاسو نه کوو، درې نوماند وزیرانو خپلې برنامه تشریح کړې، تاسو د ولسی جرګې په تالار کې یاست، دغه برنامه مو واوري دي، څومره د منلو وړ وي؟
د ازادۍ رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته، تاسو ته او افغانانو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. د اوږده ځنډ او انتظار وروسته چې هم د افغانستان خلک او هم ولسی جرګه بي صبرانه دي ته منتظر و چې د افغانستان کابینه معرفي شي، بشپړ شي. لبد مرګه چې ډیر وخت په دې کې ونیول شو چې د اسنادو د ارزیابۍ پروسه او مرحله یو څه پیچلې وه، باوجود د دې چې په ځینو برخو کې ستونزې هم وې. خو د وطن حالاتو ته په کتو او د سولې روان بهیر، د جنیوا کانفرانس، دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو د نام کاندید وزیرانو اسناد تیری، طبیعت تیری، دا غوی اغا کاری والتیا تیری، دا غا بحیر نوست پراوتو دی. و من اول ورز بچه دا دغه درې کاندید وزیران ولسی جرګې تر الله هم دغه بهیر روان دي. دوی هغه خپل کاري لومړیتوبونه، خپل پلانونه او برنامه دای ولسی جرګې ته وړاندې کړي، او اوس هم دغه بهیر د پښتنو روان دي. دا خو یوازې د هغوی برخه وه. اوس چې کومې پښتنې د ولسی جرګې د استازو د خوا کېږي، او هغه ډېرې مهمې دي، ځکه ملت یې غواړي، خصوصا د افغانستان د بهرني سیاست په برخه کې هغه کړنلاره او تګلاره چې مقطعي نه وي او د څو محدودو شپو دپاره نه وي، هغه باید وړاندې شي او داسې د مستودې په شکل بیا ومنل شي او دغه د افغانستان د حکومت طرح او پلان شي. په همدې ډول افغانستان د مالی په برخه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. تاسو ګورئ چې د افغانستان په ګمرکاتو باندې چوره او تالان روان دی. هر څوک چې په څه ډول غواړي هغه ولګی. نو دا د ملت لپاره خورا ډېره مهمه ده چې په دې وپوهېږي چې مالیه به په واقعیت بېرته د ملت په درد لګېږي که د هر چا چې څنګه خوښه ده هغه ډول مصرفېږي. او تر ټولو مهم یې دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت، خصوصا یو خو یې د جګړې وضعیت دی، بل دغلته داسې ناخوالې د زورواکو، د غلو، د غاصبینو له لورې وکیلان غواړي چې د داخله وزارت یو داسې تعهد ورکړي چې په څومره وخت کې به د خلکو د دغه درد دوا کېږي، په واقعي ډول څومره ګرنټي دا ورکولی شي. که دا یې ونه کړل نو بیا طبیعي ده چې ولسی جرګه خپل تصمیم نیسي، او داسې خلک به شاید په دغه کاندید وزیرانو کې چې هغه به یوازې د سهم په بنیاد راغلي او هغه د وزارت جوهر او وړتیا به ونه لري. نو اوس دغه بهیر روان دی. زموږ تمه او هیله دا ده چې ولسی جرګه دا واري نه د قوم په بنیاد، نه د ژبې په بنیاد، او نه د خپلوۍ او دوستۍ په بنیاد، بلکې د ولسي چوپړتیا او خدمت په بنیاد باندې رای ورکړي او داسې یوه کابینه جوړه کړي چې هم د ولس په درد راشي او هم د افغانستان
کاریاب صاحب پمدي مسایلو باندې بغږیږو. دغه کاري کړنلارې کله کله راته د ولسي جرګې تشریح کې د درشت وګیلانو له ډلې فکر کوم د لسو نوماندانو اسناد څېړل شوي دي. دوی تر کومې ورځې پورې خپل برنامې تشریح کوي، بیا په کومه ورځ ورته د رایو صندوقونه کې خودل کیږي؟
اصلا خو دا باور زلی چې ټول کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای د پر راځي په خو داسې نه و شوی. نو اصل کې خدا دا چې باید په دغه یو ورځ کې دا پروسه بشپړ شي، دا بهیر بشپړ شي. هلته په ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې دا دي چې د پروسې د بشپړېدو نه وروسته، د بیانې او د سوالو ځواب نه وروسته، باید صندوقونه کېښودل شي. خو چونکه څه لرې شي یا درش وزیران او مستقل رئیسان راځي او خپله کاري برنامه وړاندې کوي، او بیا لږ تر لږه د اتلسو کمیسیونونو او د لسو یا یولسو پارلماني ګروپونو په استازولۍ هر یو کس درې درې دقیقې پوښتنې کوي. نو ځینو وزیرانو ته د پوښتنو نوبت رسیږي، ځینو ته نه رسیږي. نو تصمیم داسې دی چې د پروسې د بشپړوالي نه، یعنی د ټولو کاندید وزیرانو د بیانی او د ګزارشونو او د خپل کاري پلان د وړاندې کولو وروسته به په اخیره ورځ بیا د رایې صندوقونه ایښودل کیږي.
اخیره ورځ خو لا معلومه نه ده.
اخیره ورځ اوس بهیر داسې ټاکل شوی دی چې هر ورځ به درې څلور څلور یا پنځه پنځه وزیر صاحبان راځي، کاندید وزیران، او دوی به هغه خپل گزارشونه او خپل پلانونه وړاندې کوي. سبا ته هم دا بهیر شته، بل سبا ته هم شته، او په همدې ترتیب د راتلونکي اونۍ زه فکر کوم چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به د افغانستان کابینه
ډېر زیاته مننه کاریاب صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. محب شریف را سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. شریف صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ د لیدونکو په توګه او د ولسی جرګې هغه نورو دورو ته په کتلو سره چې وزیرانو ته د رایو د ورکولو په برخه کې ځینې راپورټونه په ځانګړي ډول د فساد په برخه کې موجود و، فکر کوئ چې دا ځلې به وکیلان وتوانېږي چې د شایسته سالاری او د تخصص برخې ته په کتلو سره هغه وکیلان هغه وزیرانو ته رای ورکړي چې لګ تر لګه د ملت ګټې پورته تر هر څه مهمې وي؟
ډیره مننه تاسو او درنه کاریاب صاحب او اوریدونکو ته نیکه هله او سلامونه وړاندې کوم. لشکه پرته له ول سره چې کوم غټ شک او ویره پرته دا هغه دا چې د ځل لپاره بیا هم وزیران په خوا په شکل باندې اول د پردې تر شا د معاملاتو نو وروسته دوی ولسی جرګې ته وړاندې شي او ډیری به داسې کسان وي چې هغه په تقسیماتو او په یو ډول فساد ککړ سیستم باندې دوی بیا د ملت په ستوني باندې ګونډي ووهي او په داسې شکل باندې خپل وظایف مخکې وړي لکه د پخوا په شان که چیرې په قانوني شکل مخکې تلای شوای ښه وتښه که نه شوای تللی نو بیا به د سرپرست په شکل او یا په داسې شکل باندې چې پارلمان ته نه حاضرېږي او د هغوی هغه څه ته چې قانوني صلاحیت دی هغوی ته به غاړه نه ایږدي بیا به هم د یو داسې بهیر سره مخامخ و. همدا لویه ویره ده. همدا نن د بهرنیو چارو د وزارت باندې چې کومه ویره له ولس سره ده هغه دا ده چې داسې یوه ملي پالیسي چې د بهرني سیاست په ارتباط د کورني سیاست په ارتباط باندې موږ ولرو چې هغه یو شخص په بدلېدلو نه بلکې یو سیستم وي او هر هغه شخص چې ورته راځي په هغه کې د افغانستان ملي ګټې دوست او دښمن تعریف وي او په دې ارتباط باندې کومه قانونلار کې بیایي د ولس د منافعو سره اړخ ولګوي. په همدې ډول باندې موږ د کورنیو چارو په وزارت کې له هغه ناخوالو سره مخ یو چې زه فکر کوم تاسو قرآن ولس او کاریاب صاحب او زموږ د ولس استازي په دې باندې ښه پوهېږي چې نن په ولس باندې څه تېرېږي. یو سړی چې په پایتخت کې په ارامه باندې نشي ګرځېدلی تاسې هغوی په ولایاتو کې څنګه فکر کوئ چې هغوی به ارام وي؟ په دې ارتباط باندې د دوی حقیقي پلان او داسې څه چې دوی ملت ته وړاندې کړي او بیا همداسې یو ښایسته سړی ښه سړی ورته وټاکلی شي او د کورنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په همدې ډول باندې د مالیې له وزارت سره زموږ ویره دا ده یوازې کاریاب صاحب ګمرکونو ته اشاره وکړه بلکې که په ملي بودیجه کې کسر د حقيقي مالی پالیسۍ تطبیقول د مالیاتو نه تیښته په ګمرکاتو کې فساد په اداري واحدونو کې فساد د مالیه نه راټولېدل د مالیه په غیر مسلکي شکل لګول او ولسته په کلنی شکل د دغه مالی سیستم په ارتباط باندې د نسوالو جواب او نشفاف سیستم شتون دی چې زه فکر کوم راتلونکي نوې وزیر به هم له دغه ناخوالو سره مخ وي. دا هغه ویری دي چې زموږ سره د ولس په شکل باندې شتدي او لدې مو ویره ده چې داسې کسان بیا را نه شي داسې کړنلارې بیا عملي نه کړی شي چې په هغې کې د ولس بهرنی سیاست کورنی امنیت او ورسره مالي سیستم له دغې اوس ناخوالو او داسې نادودو نه ونوځي چې بالاخره موږ په همدې حالت کې پاتې شو خو یوازې د یو شخص څیره بدله شي او په ځای بل کس راوست.
شریف صاحب ته تاسو ته راګرځو. کریاب صاحب څومره ډاډ موجود دی همدغه اندېښنو ته په کتلو سره؟
ما ویل کاشکې چې د افغانستان دغه ټول سیستم داسې را جوړ وی چې د شفافیت او د وړتیا او استعداد په بنیاد باندې ګمارنې کېدلی. د وزارت نه نیولې تر ټیټ رتبه مامورینو پورې تاسو وګورئ اوسنۍ د اوسنۍ کابینې جوړښت هم د سهم په بنیاد باندې دی او آن ځینو سهمدارانو ته چې هغه کومه برخه ورکړل شوې وه هغوی بیا وړتیا په پام کې نه ده نیولې بلکې د هغه خپلو ملګرو په منځ کې کورکشی او یا پچاچونه کړی دا یو داسې توکي را لګلې دی چې د هغه قوم نمائندګي وکړي د هغه ډلې نمائندګي وکړي. لبد مرغه دا حالات څه دی او همدغه شان یو شی زه په ولسي جرګه کې ګورم یو څوک چې هر څومره هم ناکاره وي او هغه د دې وړتیا نه لري چې یو وزارت اداره کړی شي هغه ته به هغه خپل قوم او هغه خپل یاران چې دي یا لږ تر لږه د دننه ناروا تمې لري هغه به په څنګ کې ودرېږي. خو ټوله ولسي جرګه هم داسې نه ده چې هغه د قومي بڼه باندې وشل شوي اندېښنې د ولس په ځای دي. دلته سړی د ټول تالار هغه ذمهواري او د غږ د انعکاس هغه تصویر هم نشي وړاندې کولی. خو زه ډاډ در کوم او مطمئن یم چې د ولسي جرګې په دې دوره کې باوجود د دې چې نیوکې او انتقادونه به هم د باندې ډېری خو کله داخل تالار ته دا ولس راشي وګوري هلته چې څه روان دي بیا یو سم قضاوت کولی شي. نو زه هیله من یم چې باوجود د دې د افغانستان په یو سخت حالات کې د سولې پروسه او د کابینې جوړښت ورته اړین دی د نیوکې کانفرنس په مخنیوي کې نړۍ نور کومک نه راسره کوي. دغه ټول شیان په پام کې ونیسو نو یوه برخه د کابینې به بشپړه شي. ډاکټر کوم چې اکثریت برخه به د کابینې د وړتیا استعداد او لیاقت په بنیاد باندې وایي.
یعنی کریاب صاحب تاسو دا منئ چې دا ځل به بیا هم د یعنی د فساد حادثه وشي او د غشان به خپلوي او انډیواله او ګوندی اړیکې په نظر کې ونیول شي؟
د ګوندی اړیکو او د خپلوي احتمال هیڅ کله هم نشي ردیدل ولی
د فساد کوي هم په امره کچه بنئ چې تومره په خو او ځکه روزنی کابینه د کاندید وزیران چې تاسو ګورئ نه ډیر مشهور تجاران دي او نه ډیر سمن خلک دي نه زورواکي او نه ډیر غاصبان په کیسه دي چې هغه دې په ناروا ډول سمنی پیدا کړي محدود شمیر بداسي خو تر اوسه پورې زه په صدق درته وایم په باور سره درته وایم چې ما داسې څه نه دي هیڅ کړي چې ګوندې سر له اوسه دي دا د یعنې د بهیر پیل شوی دی سر له اوسه دي داسې څه یو زه هیڅ کوم او که هیڅ مې کړم باور وکړي په ما ورځې درته وایم چې دلته نو خبره ولتیا او استعداد نه وته او څوک چې په څومره واخیستلی شي او چې څومره مصرف کړی هغه به بیا د کابینې غړی شي.
کریاب صاحب ته تاسو ته راګرځو. شریف صاحب که ستاسو په وینا مخکې ستونزو ته اشاره وکړه که نومن وزیرانو ته په همدغه شکل باندې رای ورکړل شي د خپلوي اړیکې په نظر کې ونیول شي پیسې په نظر کې ونیول شي د ځینو ادعاګانو لمخې او دغه شان ګوندی اړیکې په نظر کې ونیول شي نو څه فکر کوي ستونزې به جریان پیدا کړي کنه؟
دغه شی ته چې موږ همیشه اشاره کوو او د یو خپلواک افغان په شکل باندې د بې پرې افغان په شکل باندې دا وایي چې کچیر کوم کسان ټاکل کیږي او یا د ولس لا استازو رایا تر لاسه کوي هغه دسی کسان نه وی چې هغه د افغانستان دی ولس درته رښتینی دواوی او یا لختر لګه یعنی زموږ په ولس کې تر ټولو هغه همدا بلل شي وي که په دې کې زیاتای دسی کسان نه وی چې هغه د ولس په درد ونه لګيږي زه فکر کوم چې بیا به هماغه د تیرو دورو ناکامه تجربه تکرارو او دسی شای به د ولس درد ته د دوا په شکل وړاندې نشو کړای چې هغه د په حقيقي ډول باندې هم د وزیرانو مسولیت ادا شوی او هم په پارلمان کې د ناستو د افغان ولس د استازو مسولیت ادا شوی زما ویره هم داده یعنی تر زیاته بریده پوری هغه څه چې زپی سخت ویریږم هغه داده چې شایي بیا هم د تنظیمونو تقسیم او د سمت او سمت پرستۍ مسله رامنځته شي او تر ټولو خطرناکه به دی پسې دریم هغه فاکتور به چې دغه شفافیت او رونوالی به ګواښي هغه به اداري فساد وي او په دغه رای او یا د اعتماد دی رای ورکولو په بهیر کې به دغه فساد زیات اغیز معلومیږي چې وګورو چې بل اخر چاته رای ورکول کیږي او په کوم اساس باندې رای ورکول کیږي دا به ډیره مهمه وي چې په دغه څومره والتیا شته او د افغانستان د خلکو د اړوند چارې درته د څومره په مسلکي ډول دوا وړاندې کولای شي او دای په چا پورې تړلای دی او په څه ډول باندې افغانستان ته ګوري آیا افغانستان ته دای دی ګټ کور په شکل ګوري کې واځي دی وقاومه او تنظیمه او وسامت او یاد خپل پیسې چې لګولې دي هغه پیسې بیرته پوره کول ته لیواله دی دا به وخت ثابت کی
او شریف صاحب نو غوښتنه مسوده د وکیلانو نه
لو وکیلانو لوی غوښتنه د افغان ولس دا د زموږ دا د چې دوی هر کس چې ورته وړاندې کیږي که په هر قوم پورې مربوط وي په هر ژبه پورې په هر سمت پورې تر ټولو مهمه دا ده په یو وکیل کې یعنی اساسي رول وی چې یو وزیر ته چرایا د خپل اعتماد رای ورکي او داغه تصویبول ته لار هواري د افغانستان په ملي ګټو وتلی د افغانستان د ملي ګټو لپاره په خدمت او په زیرکتیا او په والتیا او په تعهد او په ژمنتیا وتلی کچیر دغه یو شی وی نو هغه به خپل مسولیت ادا کوي او د افغان ولس د درد لپاره به لکټر لګاغه د خپل بشري توان په اندازه باندې دا وکټلی
کریاب صاحب ک د وکیل د وزیرانو پاسنادو کې د سنزو باندې لګوږي کوم ډول سنزه پکې موجوده وي او دغه شان د دوه تابعیت وزیرانو موضوع بل اخره څنګه کیږي آیا فکر کوي چې وکیلان برای ورکی
د اساسي قانون صراحت دا دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري هغه کابینه وزیران چې د نورو هیوادونو تابعیت لري ولسی جرګه دره د تایید صلاحیت لري نه دا سي نه دی ویلي چې په مطلق ډول کڅوک د بل هیواد پاسپورت ولري تابعیت ولري نو هغه نشي کولای چې دلته وزیر شي ولې صلاحیت ورکړي دا برخه هم چې دلته دا اړوند د کمیسیون پورې ډیره موضوع راځي چې خبره ده اسناد او دا هغه کمیسیون غړی مې چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد یې څېړلي دي لکه دا مرګه په ځینو برخو کې ستونزې وي او دا ستونزې بیرته بیا هم حکومت ته ورګرځي په هر وزیر په اسنادو کې چې موږ ستونزه لیدلې ده او یا هم هیڅ کړی ده بیرته یا د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د پوهنې وزارت ته لیږلې ده چې په دې برخه کې وضاحت راکړي وخت کې چې دا غزنه بیرته تایید راشي او تاسو په موهر ولګی چې د اسناد کې څنګه نشته بیا تاسو بل لار نه در پاتې کیږي کنه من په باور سه زدر تول شي چې من هیڅ کړي واو بلکې دا ته معلومه شوی و چې د زینو کاندید وزیرانو اسناد کې څنګه یو نیمګړتیا وشته
کوم ډول
لورو مثلا یو چا د دولسم سند نه لاره د ماستری او د لیسانس لاره په قانون کې دا دي چې دی به لوړې زده کړي نو چې دولسم سند ونه لري پونتون د کم طریقه وې یا یو څوک داسې و چې تر لسمې ویلې او هغه ورته بیا مادر کړې او یو پلمه بهانه ور جوړ کړې و چې یو تخصصي امتحان ور کړې دی او دغه نو سند دی وخت چې د معرف وزارت درته تایید کی بیا نو دا تفتیش او تحقیق او لتن بیا د څارنوالۍ کار شي باوجود د دې چې موږ په دې برخه کې ډېر په ختینګ کړه او ځینې ان تر دې فورمیم جوړ کړی ورته د پونتونونو د مونوګراف موضوع د لارښود استاد د لیسې د مدیر پورې دا پوښتنه ترې وکړي هغه داسې څه و چې یعنی په قانون کې صراحت او وضاحت نه و خو به هر حال وخت چې تاسو اسناد راشي او یو معتبره ادارې د تایید کی بیانو تم بل چاره نه لري
خو کریاب سپ تبن تاسو به شواهد هم درلودل دندې شواهد سره سره معتبرو ادارو بیرته تاسو ته تایید جواب درک
بالکل بالکل زمنګ ورستۍ مرجع محمدادی زمنګ ورستۍ مرجع محمدادی چې دا غوینه پښتنه وکړه رسمي تي وکړي نه په کراتو هغه اسناد چې زمنګ شک او تردید پکې موجود وو داغه د فارم 3 یا څلور واره وزارتونو ته اسناد لیګل دي 13 ورځم چې ورستۍ د تصمیم ورځ د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پوهنې وزارت نامزد وزیر همدارنګ د دوړو وزارتونو موینان د شادت نامو رئیسان او هغه چې اسناد ورپورې مرتبط او هغه ټول راوغختل او یو واره بیا هم استلامونه ورکړل چې دغه بهیر راته بشپړ او پوره
کریاب صاحب ته بتاست راګرځو شریف صاحب د کریاب صاحب د امدغه خبره ته په کتلو سره پاسنادو کې د ستونزو سره لدی چې دوی شواهد هم درلودل او په دغه حالاتو کې حکومت امدغه نوماند وزیران معرفي کړي دي د ستونزو سره سره تاسو د حکومت مجبوریت ګڼي ک په دې برخه کې د چړونو نه موجودیت
زه فکر کوم دا زموږ د سیستم هغه خطرناکه نیمګړتیا ده چې خپل باندې غیر قانوني او غیر مسلکي کړو ته مخه خلاصي تاسو فکر وکړئ کریاب صاحب خپل وایي چې کله په اسنادو کې مشکل پیدا شوی دی د ولسی جرګې له لوري په رسمي ډول د اسناد اړوند ادارې یا د پوهنې وزارت ته او یا هم د لوړو زده کړو وزارت ته استول شي او وي ورته تایید کړي نو معنا دا ده چې هر هغه وزیر چې راځي د اړوند ادارو واک د حکومت تر لاس لاندې دی په ډېر اسانۍ باندې به هغوی ته داسې اسناد ورکول کېږي چې هغه د مشکل سره مخامخ نه شي او که چېرته د ولسي جرګې استازي او یا د ملت استازي وغواړي د هغې پوښتنه دروېزنه وکړي نو بېرته همغه ادارې ته ځي چې هغه ادارې د اسناد ورکړي نو هغه ادارې بېرته ورته تصدیقي او تر دې پاس د وکیلانو نور ځواک واکل صلاحیت محدود دی او خلاص باندې ځای باندې پای ته رسیدي نو هماغه سړی چې موږ سر ته ټکو هغه په دې سیستم کې راننوځي او له همدې سیستم نه بیرته د اړوند ادارو په تصدیق باندې وځي نو تاسو فکر وکړئ چې اصلي مشکل زموږ ستاسو په کوم ځای کې دی خو معلومه شوه چې زموږ په هغه سیستم کې مشکل دی چې دغه سي غیر قانوني غیر مسلکي چارو لپاره موږ جوړ کړای دی په دې سیستم کې باید تعدیل رامنځته شي نو هیڅ کله داسې یو شی وجود نور ونه لري چې هغه د قانون له صراحت سره په تضاد کې وي او موږ ونه شو کولای د هغې نه داسې سیستم یا داسې کسان یا داسې اشخاص له دغې سیستم نه وباسو چې هغه بیا د سبا د ملت په درد ولګي او د ملت لپاره په واقعي ډول باندې د معیارونو او د ټاکلیو پولو او یا نورمونو سره سم دا کار وکولای شي دا فکر کوم لویا ستونزه ده او بل ستونزه ډیره خطرناکه ده چې د هیواد په کچه باندې د دوستابیتا شخصیتونو په ارتباط چې هغه د وزارتونو یا د مستقلو ادارو د پوستونو لپاره کاندید شوي دي او ولسي جرګې ته د نوماندانو په شکل وړاندې شوي زه فکر کوم چې تر ټولو لوی مشکل په همدې کې به بیا هم وي کچيري الحمدلله په دې ارتباط باندې موږ یو ډېر ښه شی لرو، هغه دا چې کچيري د ولسی جرګي غړي دغه کسانو ته رایه ورنه کی، زه فکر کوم دا په خپل د سیستم تنظیمول دي چې نور هغه څوک راوړاندې کړی شي چې دا هغه کور دلته وي، دا هغه طبیعت هم دا افغانۍ طبیعت وي او د بل چا طبیعت ونه لري، او په واقعي ډول باندې کله د ښې او د بدې ورځې په همدې هیواد کې پاتې کیږي او د همدې هیواد مسؤلیت ور د غاړې وي، هیڅ د مسؤلیت یا هیڅ د مینې غیر تر هغه چا ډېر زیات وي چې د دوهم ځای یا د بدیل ځای د اوسېدو ځای لري، او کله چې مشکل کیږي یا دلته ناکاره اداره رامنځته کیږي نو دلته د شاتګ موضوع موجوده وي.
ډیر زیات مننه شریف صاحب. او کریاب صاحب، د روسي پښتنې په توګه تاسو ویل چې د نوماند وزیرانو اسناد سیړل شي، د ټولو سیړل شي، د درويشت نوماند وزیرانو کنا تر دې د ماماغه د لسو پاړه چې ویل کیږي دغه پروسه څنګه مخکې تللی؟
نه، یو برخه هغه وو چې په خوا د کابینې غړي پاتې شوی او دوا یا درې واري هغه اسناد بیا ونه سیړل شو او هغه ولې ګل شو د رواساو کمیټې ته. ورستی و وزیران پرون پاتې وو چې د هغوی کې په یوه برخه کې لږ ابهامات موجود وو، هغه ولې ګل شو او د هغوی هم نن یې هغه وروستی بهیر بشپړ شو. نو هم د مستقلو ادارو رئیسان او هم د وزارتونو کاندید وزیرانو هغه د اسنادو پروسه او بهیر بشپړ شو، نو ځکه دوی تالار تر وغوښتل او هغه خپل برنامه او بیانې وړاندې.
یعنی معنی دا چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد سیړل شوي او هر ورځ په اوسط ډول څومره نومن وزیران برازي خپل برنامه به تشریح کوي؟
توپیر کوي، نن هم درې دي، سبا ته هم درې دي، بیا بل ورځ ته پنځه دي، په همدې ترتیب باندې.
او په اخر ورځ ټولو ته صندوقونه کې خدل کی کنه د هر ورځ په اخر کې؟
نه، په ورستۍ ورځ میکانیزم دلته یو تشویش او اندېښنه ده، له بده مرغه چې د افغانستان بیا به سره ووایو چې یا په لوی لاس موږ ویشتلی دی او یا همدغه سلسله را روانه ده چې دلته دغه قومي جوړښت او یا ژبنی وان تر دې په ځینو برخو کې مذهبي دی. تشویش دا و چې که د یوه خیل یو وزیر چې ناوړه وي او ناکامه شي، هغوی به یو خدایي چلند وکړي او بیا به هغه هغه ول سړی ته هم یا ول وزیر ته نوماندې ته رایه ورنه کړي. نو د همدغه حالاتو د مخنیوي دپاره یو مصلحانه تصمیم دا و چې د ټولو کاندید وزیرانو د دغه بهیر او پروسې د بشپړېدو نه وروسته هغه ډول د کورنیو دندو وصول اجازه ورکوي، بیا به د وروستۍ ورځې
ډیر زیات مننه د کاریاب صاحب او د غشان شریف صاحب تحصیل دواړو نه چې په دې 25 دقیقو ونیس پروګرام کې مر سره برخه واخیسته. کور مودان درنو اوریدونکو، نن مو ولسی جرګې ته د نومن وزیرانو د څلورو کلونو لپاره د برنامو د تشریح کولو په موضوع باندې بحث درلود. لتاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای واوریده. تر بلې خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او بریالي.
دازل میں مات لکا دوران خارد ہندارو پشان دازل میں مات لکا دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دلارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو
پما زیګر باندې خومنګ سولی ونیان مین یو پما زیګر باندې خومنګ سولی ونیان مین یو روح لکنا وړی چشی د سوزګارو پشان روح لکنا وړی چشی د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرود لارو پشان خوت میادې د وطن د غرود لارو پشان